حرف خود قبول کنه بعد
سپ
حق داره اما توانایی نداره بنان
تشکر
وقتی که تنوی داره بعد به هدی نهی کوشش کنه.
زنده باشین، تشکر از صحبت های بسیار مفیدتان. شنونده عزیز، بس ما دارم اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. کامگار باشید.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اورو چې پکې ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني او ټاکل شوی چې په سویډن کې د افغان کډوالو او د غلطه د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو او سرنوشت په اړه په ستاکولم کې له مقاماتو سره خبرې وکړي. نور مهم رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی. هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کیږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ښاغلی غنی بانن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 1600 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته ویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمید الله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو. اریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي. دا وی همدا شی به موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې، خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او 20 نور یې ټپیان کړل. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړه له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریه ته خپل سرتیری استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارین وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع دوه اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانهورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونۍ غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیا ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حرم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروسې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیې او اذربایجان ترمنځ د ګاز پر دین نل لیکه به 10 میلیارد ډالر مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د اذربایجان، قزاق، ګرجستان او د ترکی ختیځ ته به ګاز لیږدوي. د نلي کبه چې 1850 کیلومتره پلان شوی د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر مسلو له دغه مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به سیډو کاستنادې قانوني وي پورونه به ادا کړي. د ښځو شبکې د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي.
مشخص ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا عالی شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یو ښځه قضا کې د قضا د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیالو چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یو خزه ټاکل کیږي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام پرېږي.
یو خدای ډېر مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته جواب وایي، ځکه لږ غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په ستوکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې بزرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غنی له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څنګه مشه کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به سویډن له سر اعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
دا وی لڅ چیز خبره يم هغه داده چې ولسمشر غنی بل سر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي ګنچمیر ماشومان او ظلمي افغانان له سرپرستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبرې وشي ولسمشر غنی به بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارک ګوت والستروم سره وویني او بیا به له افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي اټکل کې چې ولسمشر غنی به د سویډن له ولی عہد شاهزادګۍ وکټوریا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي کاترینا هیلستروم وویل دا غو معلوماتو له مخې چې له موږ سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ وکټوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ویني د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د اروپا څخه د خپلې کتنې په ورستي تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره په سټاکهولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسلې پر سر خبرې ترسره کیږي. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چتود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتود په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کیمبل ځانګړی استازی هم دی. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت، بشري حقونو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتود پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال زی پی رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو وشل شوې دي. د دې هڅو لومړی برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقوقو نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی په حول، او دوهمه برخه د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوه برخې ډیری مهمه دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه شو پرمختګ کړي او د خپل عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې شو تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په درو ځانګړو پروګرامونو کې ګنشمیر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې ترنګوالي توضیح کړي دي. جنرال میچو ویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې لنیول شویو کسانو سره د بد چلند ګنشمیر پېشي څرګندې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالې ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملي کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی، اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تاسو اندېښنې وروسته لاغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کنډک قومندان ولی محمد رشیدی وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپای پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدی په یو خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودیدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ
کړي. تدابیر امنیتي بند سلما فعلا د کلي
خغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر د محل ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظت عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک د محل هلته د دې بند ساتنه کوي. خغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او د محل د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندې ایرانی کړۍ د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي، خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش میکنه.
خغلی سیغانی وایي په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي، خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیداره دي او هغوی ته سپارښتنې شوي. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نه شي. د سلما پر بند هندوستان په مالی مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنه شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویره لري چې چیرې دا بند جوړ شي نو نشي کولای د هر رود لوبونه د پخا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوی دا چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان پر راپور کې مواردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ایاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې بسیړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي. خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1491، 29 او 39 کلونو د عیشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅیړي. مرتضی رحیمي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مون به هڅه وکړو دا قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د شیل درکه وزارت پوروړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅیړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر احتیا قرارداد کړی اسناد یې قانوني وي پولیسو ته خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې یې قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سم کار نه دی کړی مونږ نشو کولای هغه ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه چړل سوي د 1391 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړي او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره
د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوستي دي په دغه باب تر هوسته دي هیڅ نه دي کړي. البته متعدد وعده هم موږ سره کړي دي چې موږ به د دې حقوق ته رسیدګي وکړو، اما تاسو باندې دا کار تر اوسه نه دي سوی. کدی دا کار کولای باید دا کار په دانه نش کې سوی وای، دا چې په نمش کې نه دي سوی فکر نه کوم چې په دې ورځ کې دی وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1395 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوي رامنځته کړي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
یو شمیر لویدي زو راسپانو پرون په خپلو غانو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نخټو په اړه مطلب خبره کړې دي. د لندن چاپ ټایمز راسپانه لیکي کده د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر احتیا په کوټه کې په یو غونډه کې ټپی شوی وي، نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیر د هغو په مشرتابه کې شته را برسېره او د دې ډلې راتلونکي بل سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال راسپانه په خپل پرونی غنه کې لیکلي کته هم د مولا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویان دا نه ختی ردوي او وایي چې مولا منصور به خټه پی شوی نه دی، خو راسپانه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او لبلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یو بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوه عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی ای لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یو پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکی خلک وژني او له قانون څخه سرغړونه کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته لدې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپل پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان پړکیدونکو آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډیرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت وان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې کڅه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پیښور د ازادي راډیو خبريال زبیح مومن پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرانس کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضي زیاته کړه د آسیا د کانفرانس پرانس ته باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرانس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرانس په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي دغه کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان دغه کانفرانس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویویل د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټ پالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي ادر کانفرانس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرانس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضربې اضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې داسې اطلاع یې ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یوه ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوسته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسین ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالۍ نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړې وې ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تېر یو کال کې 4 ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لوروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپا موکړی ټاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبري وکړي او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مازیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي هغه روسي وګړي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبرېږي خو اوس یو نړیواله موضوع ده امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري اوباما له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي جزئیات د فرشتي جلالزه په رپورټ کې اورو
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند
At this stage, we do not yet know.
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشتنه زخمیان شول پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلې او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت ترسره کولو لپاره چې وتلی وي نو لدې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې مخکې پلان کړی و ولسمشر بارک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې دا سی پیښه باید یوازې پولیسو ته پاتې نشي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د ترنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو موږ د ډلې د وژنو داسې پیښه په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کوي په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پرنوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو شو ژوند یې کاوه او یو شپږمشتنې لوري هم درلوده د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو
موسیقی
د لوی چکتن تعالی په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې لی بیا بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قرارم. قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلال ځای، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پای به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تمامېدلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څومره تمامېدلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي، او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینه معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو، داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا د والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې په دولت کې او حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغه خو عام خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پوری سمبولیک دي کې په لوی رضا لدی زاوی نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غ لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي. ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو، ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانان ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په تېرو څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپو وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي جلالزي چې خبرې درلودې، ما برداشت ته و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي، او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسېږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو، یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي. نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې، په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالیګان ځینې ولسوالي صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي. دوی ته بل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې مونږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی همداسې. او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه دې څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې ځي یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هېڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هېواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کومه غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي. نو د له امله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري. نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هېواد پرېږدي، نو ځي نورو هېوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښو مواردو خبرې درلودې. او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصت تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، نه دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنې مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګېرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري. او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب ته. ښاغلی جلازی صاحب، ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دي؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو دا هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل، یو مجبوریت ښایي دا وي چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاس ورنه کړي، نو هغه کوم عامر چې شی وایي هغه ورسره وکړي. یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي، هغه به ورته سم کار وایي. خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کاله کې مو خراب کړی دی. نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربه کې څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هره ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي. خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لایو خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي، تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا کوم هغه یعنی باید هغه ورتیا پیدا کی فزان کی باید خپل کارو کی او چیرته ورتیا پیدا کی او بیا په ډیر اسانه باندې او په خ موقفونو باندې به کار پیدا کی لبل خو هغه ځوانان چې بیرون وزله هیوا ده دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو اې دی زوام کابو نیمایی به لدی اغنه چې دوی بیکار دي ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي ډیره هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي څو دلیلونه لري یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډیره ښه هوا ډیره ښه پاکه ده ورځ جوړ شوی دی اول ته به مزی یو دا هغه دی دغه فکر له ټول سره ده دغه شی ځوانان کړی دی یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي ټوله کورنۍ چې دلته ځکه کورونا کاروبار هر څه خرڅ کې ولاړ شي اروپا ته نو دوی خو له بیکارینه نه دي تللي ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي ډیری شوقي تللي دي نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي دولت په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغه سي تللي
کو په کومو برخو کې زمينه ورته مساعده شوې ده واغه هم کوم مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلو ده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی د ورته نه لري نه هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو ور سره ترسره
کړي وګورې زه یو بل شته د همدلته راي اوس چې مان هیر شوې ولو دغه ځوانان چې هل تزي ال ته په هوټل کې د کار کوي ال ته په ډیر مثلا هوټل مې اوس خ کار دی چې د هوټل کې کار کوي تر ډیر خشره خشره کار نه دي خو کدل تورتوی چې چوکیداری وکنی کوي او هلته به کوي دلته په پورتل کې ورتوی په شرمی کې خلته کوي نو یعنی دا هغه دی چې باید چې
مخنیوي باید
یعنی دلته هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سره خو دی یو شوق هم دی چې دی له شوق هم دی
په امنیتی برخو کې د ځوانو نفس تمره ارزو یو چرنګ په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډېر ځوانان ډېر دي په اردو کې ځوانان ډېر ډیر دی یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه
ځکه سب چې نه دوی بچاس چر بچاس شیل ته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي
ځینې دي نامنی خاطر برته وزي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یو لسی زوا وخت نو هغه سړی په روحانم خستکی کی چې هر ورځ هم دغه کار دی به جنگ ته ځي او بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نلامنی ویره دور سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه داده چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحي باندې کار وکړي یعنی دا غنه وشته چې دوی د ماش لپاره
په لاړ اړخه بیا هم دولت ملامت
دی دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري اما ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید په روحي باندې کار کړی وای چې دوی د روحي لوړ کړی موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي لبلې خو هغه دا دی چې دوی ماشونه یو هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دي بیلابیل اړخونه دي چې اخته
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډو په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځین مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه پاتې کارونه باید سانسور شي ولې
د ځکه چې ځین ځوانان شته دي ولې زه د جلزی صاحب خبره ځین خبره سره واقعا په ټکر کې امر خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسو له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځانسته د قاچاقي لار او د دومره پزان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ دا خو یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو ښاغلی جلالتي صاحب ځواب هم راسره ولرو ښه به وي.
ګورې ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې هغه کورنۍ چې له دې چې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري یعنې بیکاري نه
ده. هغوی
دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرڅ کړي دکان خرڅ کړي بل هر څه خرڅ کړي خپل سره زر خرڅ کړي اروپا ته لاش نو دا له شوق کار نه دی. یو هغه ده بل یو محصول دی هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چې ځي نو دا بیکاري نه ده ځکه هغه تر اوسه محصول دی کار ته لا وخت پاته ده نو دغه هم له شوق دی. ما وویل کابو نیمایي ځي نیمایي به ممکن له شوق نه تللي.
مننه تاسو کول شي خپل بحث
دا بالکل زدا ورسره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي. دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 500 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه نه. یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري کوم اطلاعات چې غواړي کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي دا یې حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي. خبریالان له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی لامل حفظه صاحب دا د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولی ما مخکې
دوی مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي دغه خپل مکلفیت وجبې دوی تر څه حده ترسره کړي ځوانان.
وګوره حفظه صاحب تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو او څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چېرته د که چېرته دی ځي او کوم یو معنی ممانعیت سره مخ کېږي دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان راوښیه په بلخ لرې نه ځو په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ خو فعالیت ترسره کړئ سره یو شئ د هغوی د منفي اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجیب هم تر څه حده ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره ښه به وي.
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي ځدي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
تاسو څخه مننه او راوګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاته لور مساعده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره که موږ تاسې وګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شي. هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژنده هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې و او له تعلیم څخه یې کرکه کوله هغوی اوس هم د ښوونځیو ته ځي.
اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي، خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیسوالانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډیره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به را وګرځو. په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډیره هیله من یم. د یو ځوان په توګه زه ورته ډیر خوشبینه یم، نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي. زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نې بحث څخه به دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوې، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامني سبب شوی چې ځوانان هر تلر شو. ښاغلی جراجی صاحب هم پر دې بس ترلو چې ویل تقریبا نیمایی دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا اب دشمن پورشا، ساد وج دور نا اب دشمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا اب دشمن پورشا، ساد وج دور نا اب دشمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا وینو لمبے دل ستا، گل کھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا
افغان وطنا